سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټه نن پای ته رسیږي. سلام بات ویلي چې افغان پناه غوښتونکو ته چې تاسیسي کارتونه لري په خپله خوښه له هېواده د وتلو لپاره ورسته نیټه ورکړې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو رسېدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې زغم وښي او د کډوالو له جبري استلو څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کېږي، ډېری سازمانونه او سیاستوالو غبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسن شوي دي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 10 نیټه ټاکلې وه چې په خپله خوښه خپل هېواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په یوه پیغام کې د سولې او قرار او امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې خپور شوی دی، راغلي چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقونو لپاره په خپلو هیلې ټینګار وکړ او وویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقونو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت رسیدو رئیس د طالبانو د خزاو په نجونو په تعلیم او کارباندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېرو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقونو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تصویز بارانوی چارو فدرالی وزارت اعلان وکړ چې د هیواد د پراختیا او همکارۍ ادارې SDSC په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې د هیواد د بشري مرستو د څانګې د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري مرستو دفتر فعال کړی دی. د بیان له مخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمه ییزو بشري مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسیسمن به د سویز همکارۍ پخوانی دفتر وکړوي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بیان کې دا ویل شوي چې په افغانستان کې بشري بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخته رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د هیواد نمایي نفوذ په بشري مرستو تکیه کوي. د بیان له مخې د داسې دفتر شتون د اغیزمنو سیمه ییزو مرستو رسولو د افغانستان دننه د وضعیت رښتینی پوهاوی او په هیواد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکارۍ لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشري مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو نجونو ملاتړ او د هیواد په ښاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشري دفتر لومړیتوبونه دي. روسي خبرم دا چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقالي حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غیټلف لخوا د جوړ شوې نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې تیر دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د دیموکراتیک شورا چې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوي منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک متمرکزوي، سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبې په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت به د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د لنډمهاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوې کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمو څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو وستلو اندېښنې
نو په اختر به شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پوښتنه سبا کو سبونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر.
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اخترې ډلې هم درته لرو. د د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ست افغان کډوالو ته له هیواد د وطن لپاره د ورکشي مهارت نن ورسته نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 مې د کډوال له دیواد بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه له زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان د ورسپنې راپور ورکړی چې د راول پنډي د پولیسو او مشر پولیسو ته لارښوونه کړې ده په دې خار کې د بیا ستاندو او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پر وړاندې اقدام وکړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. ډان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې دراتلونکو جون میاشتې تر 30 می پاکستان پریږدي. دان ورسپانی لیکلی پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوی چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال له دې هیواد به وځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړي. په همدې حال کې د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پوېږي نه سبا کو سبا نه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر په یو غمه وخت یو نن بهر پری دی.
د پاکستان په پینډي کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي وايي ساختان دي خمن دي
وخت خو تمام دی چې موږ به په باندې په فشار راځي چې پینډي کې یو به تخپل وطن ته ستنه شو. نو دا کومه پریکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده د افغان ماجر لپاره ډېری ستونزې رامنځته کړې دي. لیوی افغان ماجر حتی په بیبرخلي کې چې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بیرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بیرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان کډوال د جبري اخراج په درشل کې یو شمیر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړاندې ښنه خودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچ سیار مشري پلیفیو ګرانډي د پاکستان د افریقړه ایخون کې بللې او په خپل ایکسپانه لیکلي چې جبري سندل د هیچا په ګټن دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوی کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټي جي اي سي فار ریفیوجیز په خپل ایکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډیږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به وټکول شي او دوی به توقيف او یا ډیپورټ شي. د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عام افغانانو واخلي. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور دا او دا چې د دې سیمې خلک باید دغه ته د میشتو افغانانو په ننګ ودرېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې تر دې دمه 15,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه اداري اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال میشت چې له دې ډلې شاوخوا تلکه د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل خران وای د اختر په لومړی ورځ او د ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې ټلیفوني شبکې کار پریږدي چې دا کار دوی لګنو سر مخ کړی دی. دوی ازادي رادیو سره خبرو کول چې د طالبان حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبان د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسمه سند ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزه زی پراپور کې
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
مخابری په واسطه یې رامنځته کولای شي، د سټلایټ په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لاره نه ده، یو اندازه کې را سمه ده، بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي، بیا د پېښې نه رامنځته کړي، دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشی وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی او چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو وخت لري، نور خو داسې خوشحالي یعنی په افغانستان کې نشته. اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خود کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر، بلکې په خبره یې اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ بشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکی په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوی خلک لستونزو سره مخ کیږي، ځکه ټول اړیکې پرې کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي چې رای هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري، د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو، د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پرې کېدو له امله ورته اندېښنې مطرح شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قوماندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ټینګښت اداوي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
رسو. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او بد مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خزلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یک شنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسولیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي پیاله کې اچي. کثافت خپل کور باسي دروازه په خولې ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی د کثافت بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو، کثافت منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافات او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه رامنځته شوی.
زیربنای کې نیاز از به خاطر مدیریت آب و فاضلات و
کمی زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نو واضح چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9.5% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسمه ویل چې که تهران له واشنگټن سره نوی اتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگټن مل سخت ګوزار سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگټن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگټن به له سخت ګوزار سره مخامخ شي. ترامپ د یک شنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیژل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوړاندیز ونه مني بمبار بسي او تهران ته د پریکړه کولو لپاره دوی میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوټ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سم د لاسه ځواب وایي. خامنه‌ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمنی تلوه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د ده په وینا حتما به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت رامنځته کولو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپله ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیځ په ایران کې د ورستیو ناکراریو پلا اچوي چې پکښې د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال د مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوې وه او په 2019 کال کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یک شنبې په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگټن سره مستقیم کیمی خبری اتری و نکړي خود خامنئی له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنی چارو وزارت وایند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یو هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلې د چې تاوتریخوالی زیږوي او سوله زیږوي. امریکا کولای سي لاره غوره کړي او پایلې ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2018 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیځ قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیمو د غني کولو له لارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډوالو څخه چې قانوني استاد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل لاند کړی دی. د وزارت بارانو چارو ادبو او کډوالو چارو د څنګه عمومي رئیس نادر یار احمدی رسنې ته ویلي چې د مالی راټولولو د پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پلې شوې باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې مشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادب او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یا رحمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پیل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد یو ویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وای زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وای د بانکي کارت د بندیدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
کته هم هر افغان د اوبو غاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندیدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو د پولیسو له ناوړه چلند او د ریپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اختر ته هر څوک کیوا ډالې لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړي چې زموږ همکاري پر بنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور اورو چې په یوه سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تب خانم جانم تو بگو جانه که من.
دفردین فریاد در نوی سندره مینوالو تای در اختر دالی ده چه غواری در ازادی رادیو للاری ورد دالی کری؟
میخایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لامل تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلی او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلی او خوښ مو شي
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
ما کوم برنامه مشخص ندارم،
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یو نوی سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپیری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تور څنګه وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زب دا سره لاسونه یار ته ورکوم. اختر ته زکا خوشحالیږم، چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تمه، ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه. بد نصیبي ترې سړی ورکړي، ګنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، ګرانو دوستانو، لروبر افغانانو، لروبر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث